د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، پکې تاسو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو له ابتدایي لست خبرو. دا به هم واوري چې د پاکستان صدراعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. اسدالله لودینی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړي. نامعلومه وسلوالو د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو یو روزونکی وژلی، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به سبا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی نن د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د کاندیدانو ابتدایي لست به د دوی د اسنادو د څیړلو وروسته د میزان په ویشتمه یعنی نن اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به نن هم د کاندیدانو په اړه ځینې اسناد وڅېړي، او د ابتدایي لست د خپرېدو په اړه به خپله پرېکړه وکړي. د جمهوری ریاست د ویشتو احتمالي کاندیدانو له لست څخه تر اوسه یوازې د لاغاکو هدامني د شرایطو د نه پوره کېدو له امله حذف شوی دی. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو دوه اړخیز سندونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی په همدې هدف د افغانستان ولسمشر حامد کرزای د دوشنبه په ورځ په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ شي. د تاجکستان د وستا خبري اژانس د راپور لمخې ولسمشر کرزای به په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وویني، او له هغه سره به د همکاریو سندونه لاسلیک کړي. تاجکستان په 1992 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته خپلواکي ترلاسه کړې. دا هیواد له افغانستان سره څه باندې 1500 کیلومتره پوله لري چې په ډېره برخه کې آمو سیند تیر شوی دی. نامعلومه وسلوالو د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو یو روزونکی وژلی دی. د کاپیسا یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په دریغاو سیمه کې شوې ده. د هوایي ځواکونو دغه روزونکی عبدالقطار عبدالقادر مسلح نومېده، او پخوانی جهادي قومندان هم و. تر اوسه چا د وژل کېدو مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه. څو وکړی چې د هغو کورنیو لاسنیوی وکړي چې په ژمي کې د طبي آفتونو له کبله بې ځایه کیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې یوه اندازه عاجل مرستې ښایي د افغان دولت لخوا برابر شي، خو په دې برخه کې د نړیواله ټولنه هم ونډه واخلي.
هغه کورنۍ چې امکان لري بې ځایه شي، غذایي مواد تعاله لري، غیر غذایي مواد تعاله لري، کله چې خدای نخواسته کوم مهم حادثې پیښیږي، لومړیو توکو غذایي مواد او غیر غذایي مواد او خیمې دوا او نور شیان ډېر ضرورت.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستیو میاشتو کې سیلابونو په افغانستان کې شاوخوا 1.5 کسان مړ او ګڼې نورې کورنۍ بې ځایه کړې. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو واوی افغانۍ 15 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا وای د هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ټاکل شوی چې سبا په واشنگتن کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم به بیا د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. د نواز شریف او امریکایي چارواکو په لیدنه کتنه کې به د افغانستان له تروریزم سره د مبارزې پر قبایلي سیمو د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو او د پاکستان د اقتصادي ودې په اړه خبرې وشي. نواز شریف د مې په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جی جانسن د امریکا د کورنی امنیت د مشر په توګه ونوماوه. که د امریکا مشرانو جرګه دای تایید کړي، جانسن به د سرپرست مشر ران بیرز ځای ونیسي، وروسته له هغه چې د روان کال په لومړیو کې جانت ناپولیتانو له دې دنده استعفا ورکړه. ښاغلي بیرز د سرپرست په توګه پر دې مقام دنده ترسره کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړ.
جی د هغو ګواښونو او چیلنجونو په اړه ژور پوهاوی لري چې امریکا ورسره مخامخ ده. د دفاع وزارت د یو عالي رتبه قانون پوه په توګه ده د ګڼو پالیسیو په طرحه او تطبیق کې مرسته وکړه چې له کبله یې زموږ هیواد خوندي شي. په هغو کې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د القاعده د هستې شنډول هم شامل دي.
جی جانسن د اوباما د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د امریکا په دفاع وزارت کې د لوړ رتبه قانون پوه په توګه دنده ترسره کړې ده. امریکا یو 25 کلن امریکایی په دې تورونی چې غوښتل یمن ته ولاړ شي او هلته له القاعده سره یو ځای شي. الونزو زیات چې پر خپل بېګناهۍ ټینګار کوي، پرون په خپل کور کې په نیویارک کې ونیول شو او پرته له دې چې ضمانت یې ومنل شي توقیف شو. دی په یوه بهرني هیواد کې د وژلو، د تروریستانو د ملاتړ او د عدالت په لاره کې د خنډ پېښولو په تور تورن شوی دی. لبنان وایي د دغه هیواد هغه نهه شیعه چې په سوریه کې له یو کال راهیسې برمته شوي وو خوشې شول. د لبنان د کورنیو چارو وزیر مروان شربل وویل دغه کسان له سوریې ګاونډي ترکیې ته بیول شوي او له هغه ځایه به ډیر ژر لبنان ته راشي. دغه ډله د 2012 کال د مې په میاشت کې هغه وخت ونیول شوه چې ایران ته د شیعو د زیارتونو لپاره روانه وه. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوې ده چې د ترکیې د هوایي شرکت دوه پیلوټان چې د اګست په میاشت کې په لبنان کې ارغمل شوي وو خوشې شي. داسې ښکاري چې دغه پیلوټان په سوریه کې د نهو برمته شوو لبنانیانو د خوشې کېدو لپاره تښتول شوي وو. ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډله په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او ترکیه د سوریې د یاغیانو ننګه کوي. او د اوکران یو وکیل پارلمان ته داسې یو لایحه وړاندې کړه چې ښایي له مخې یې پخوانی زنداني صدر اعظم یولیا تیموشینکو ته د درملنې په نیت بهر ته د سفر زمینه برابره شي. دغه لایحه له تیموشینکو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته بیرته اوکراین ته ستنه شي او له قدرت څخه د ناوړې استفادې په جرم د خپل اوکلن بند موده تېره کړي. دغه لایحه چې د مسودې متن یې پرون رابرسیره شو پر ټولو محکوم شوو کسانو تطبیقیږي، خو دا فیصله به محکمه کوي چې څوک له اوکراینه بهر د درملنې لپاره په شرایطو برابر دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د احتمالي کاندید شویو کسانو له ابتدایي لست خبرو چې کوم کسان پکې پاتې شي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د افغانستان پر مسلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې کوي. د پاکستان د بلوچانو له یو مشر سره هم شغېدلی یو.
موږ ازادي غواړو. دغه بالکل ګناه نه ده. یو انسان چې خپل ازادي لپاره جدوجهد وکړي.
په خبرونه کې به د ننګرهار د خوږیانیو ولسوالۍ د محلي پولیسو شکایت در سره شریک کړو.
موږ یې دا زړه داسې مات کړی چې موږ نور د دې سپین دیواله نه باندې کتی ونوسو. دې دولت دا زړه دې موږ مات کړی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
د اتلس کلنۍ نه وروسته تر دېرش کلنۍ پورې که انجلۍ وي که هلک وي کولای شي چې دوی واده وکړي.
متخصص ډاکټر ولې دغه سن د واده لپاره ټاکلی؟ په همدې روغتیایي پروګرام کې تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی دی د دوري په شپاړسمه ترسره شي. دغه انتخاباتو ته شپږویشت کسانو د کاندیدو لپاره نومونه ثبت کړي دي. د دغو کسانو ابتدایي لیست له وار له مخه اټکل سره سم په کار ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري نن خپور شي. زما همکار معصوم میوند دا مسله تعقیب کړې ده. میوند صاحب، په دې اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بله شبر صاحب، تازه معلومات دادی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د مسؤلینو سره چې موږ له هغې مخکې خبرې وکړلې، د دوی معلومات هم دغه دي چې همدا اوس د انتخابات خپلواک کمیسیون کې د ورځې پر 10 بجې باندې یوه غونډه د دوی جوړه کړې ده چې دغه لیست دی په څه ډول باندې له مطبوعاتو سره شریک کړي او څه ډول دی کولای شي خلکو ته دغه لیست وړاندې کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور وویل چې تر دې جلسې وروسته به دغه لیست د خلکو سره شریکوي چې په دې لومړني لیست کې لا تر اوسه معلومه نه ده چې څو کسان به پاته کیږي یا څو کسان به د دې لیست څخه وځي. تاسو مخکې اشاره وکړل دا کسان په لومړي سر کې احتمالي کاندیدانو چې د ولسمشرۍ لپاره خپل نومونه لیکلي وو، د هغوی د لیست څخه یو کس چې ایستل شوی و په د کمیسیون د مسؤلینو په خبره باندې د هغوی په اسنادو کې څه جنجال و. بیا د انتخابات خپلواک کمیسیون د دغو کسانو د اسنادو څیړلو لپاره بهرنی چارو وزارت هم یو لیکلی مکتوب لیږلی و چې معلومه کړي چې د انتخاباتو د پاره دغو کسانو چې په احتمالي ډول خپل ځانونه ثبت کړي دي، دوی دوه تابعیت لري، که یو تابعیت لري یعنی د افغانستان د قوانینو سره سم ټاکل شوی داسې ده، یعنی پریکړه داسې ده چې هغه کسان چې دوه تابعیت لري دا که خپل د ولسمشرۍ چوکۍ ته څوک ځان کاندیدوي او یا هم مرستیال وي نو هغې ګډون نشي کولی. دا پوښتنه مې هم د ښاغلي نورو څخه وکړل، هغه وویل چې د بهرنی چارو وزارت هم په جاړه باندې دوی ته خپل معلومات ورکړي دي او دوی به بیا هم خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه لیست به نن د ورځې په اوږدو کې آیا خپور شي که به یا په دې کې بیا هم څه ځنډ راځي. بله شه برسه،
خو تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان په وینا د یوې مسلې ته اشاره وکړه چې که څوک دوه تابعیت لري هغه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو لري شي. دوه نورې مسلې چې په اساسي قانون کې اشاره ورته شوې ده، یو د بشري حقونو مسله ده او بل د سن مسله ده. په دغو نورو موضوعاتو باندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان تاسو ته څه ونه ویل؟
بلکل، دا مسائل هم چې په قوانینو کې یاد سوي دي او تاسو ورته اشاره وکړل، د انتخاباتو کمیسیون مخکې ویلي وو چې دوی به بېلابېلو اړخونو کې خپلې څېړنې کوي. نن چې موږ د نور سره خبرې کولې د انتخاباتو کمیسیون د ویاند سره، هغه په ځانګړي ډول دغه موضوع یاده کړل. خو د دې تر څنګ په دې برخه کې هم دوی له خلکو سره ژمنه کړې وه چې دوی باید څېړنې کوي چې څوک په بشري حقونو کې په جرمونو باندې تورن وي، یا مثلا بلې موضوع ته چې تاسو اشاره وکړل دی ویلی و چې دی به تحقیقات کوي. تر دې مخکې ځینو نړیوالو رسنیو هم اورېدونکو به په یاد وي چې دا موضوع یاده کړې وه چې پر ځینو کسانو باندې دوی رپورټونو کې دا ادعا کړې وه چې ځینې کسان په دغو انتخاباتو کې چې یا مرستیالان دي یا خپل دی ولاړ دي، داسې کسانو په اړه باندې دوی رپورټونه خپاره کړي وه. نو وبګورو چې کمیسیون یوازې به د دوه تابعیتۍ په ډول باندې چې څوک دوه تابعیت لري هغه کسان به نن د دغه لیست څخه به ایستلي وي، یا به مثلا پاته وي څوک به دغه دوه تابعیت ونه لري، یا به د بشري حقونو د تورونو په اړه باندې کوم څوک چې پاته وي. خو دا به هم د ورځې په اوږدو کې معلومیږي چې څوک کسان تر اوسه پورې د اورېدونکو د معلوماتو لپاره باید ووایو چې 26 کسانو په احتمالي ډول باندې ځانونه کاندید کړي وو چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي وه د تلې 28مه چې نن شنبه ورځ ده دغه لیست به د خلکو سره او د رسنیو سره شریکوي. نو وبګورو چې د ورځې په اوږدو کې دغه 26 کسانو لیست څو ته رسیږي، آیا پر همدغه حال پاته کیږي او که یا دا لیست پر کمیږي. بلې شه برسه،
او نهایي پریکړه به بیا څه وخت کیږي چې یو مخ مشخص سي دغه کسان د ولسمشرۍ لپاره کاندید دي؟
بله، د انتخابات کمیسیون خو ویلی داسې و چې د لړم پر 25مه باندې به، یعنی په راتلونکي بله میاشت کې به د لړم پر 26مه باندې وبخښي دغه لیست به په اخیری ډول باندې دوی خلکو ته وړاندې کوي چې دغه کسان رسمن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دي. دغه لومړنی لیست چې خپور سي بیا به هم دوی خپل تحقیقات کوي، خپل کارونه به کوي. کله چې لیست اخیری ورځ باندې دوی خپروي هغه د لړم 25مه ټاکل، د لړم میاشت 25مه ټاکل شوی دی چې دوی به اخیری لیست خپروي او هغه به رسمي لیست وي. دغه له مخې بیا هم کاندیدان خپل کار پیلوي، کمپاین به کوي او خلک به هم هغه کاندیدان پیژني. دا له لومړنۍ لیست چې نن اټکل شوی دی چې لاندې څه. خو یو شی باید ووایم چې برسب چې د انتخاباتو کمیسیون ځینې چارواکو بیا پرون رسنیو ته ویلي و چې ممکن دغه لیست لا هم نن خپور نه شي، یعنی نن چې انتخاباتو کمیسیون وایي چې موږ جلسه لرو دا لیست به نن خپرېږي. خو د کمیسیون ځینو چارواکو پرون ویلي و چې زه یاد کړم هم سریر احمد ورمک کمشنر و چاغه رسنۍ ته ویلو چې سیډنی لا هم ځینې پای ته رسیدلی خو ځینې سیډنی داسې دي چې ممکن دغه لیست تر یوې اونۍ پر نور هم وځنډول سي. خو دا به د نن ورځ په اوږدو کې معلومیږي چې آیا دغه لیست خپریږي چې څنګه د انتخابات کمیسیون ویلي او پریکړه کړې وه مخکې له مخکې او که به دا ځنډېژبله شي. پر سب
مننه. معصوم ایوند و چې وام اورېدل ترې سي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن شاید د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د احتمالي کاندیدانو ابتدایي لست خپور کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان سر اعظم نواز شریف په سبا په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبري وکړي. په دې لیدنه کتنه کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت باندې خبري وشي او ټاکل شوې ده چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسله هم وڅېړل شي. د دې لیدنې په درشل کې پرون د خیبر پښتونخوا مشر وزیر پرویز خټک وویل په دغه ایالت کې دي د بد امنۍ د مخنیوي لپاره د نواز شریف حکومت پر امریکا زور راوړي تر څو په قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند شي. پرویز خټک زیاته کړه چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې ځنډېدلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د څېړنې لمخې په تیرې ویلې سيزي کې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې شاوخوا 2200 کسان وژل شوی دي چې لشتر لږه 400 ملکیان دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي بین امیرسن د امریکا له حکومت وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو په اړه د خپلو ترلاسه کړو معلوماتو راپور خپور کړي. پرویز خټک د پاکستان د خیبر پښتونخوا مشر وزیر وویل چې مرکزی حکومت دې له وسلوالو طالبانو سره ژر تر ژر خبرې پیل کړي تر څو په هیواد کې د روانې بد امنۍ او ناکراری مخه ونیول شي. نواز شریف چې د مې په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم شو نو دا خبره یې وکړه چې له پاکستاني طالبانو سره به د روغې جوړې خبرې وکړي. خو په وروستیو کې د پر دې ټینګار وکړ چې هغه وخت له طالبانو سره خبرې کېدای شي چې د پاکستان اساسي قانون ومني. د پاکستان صدر اعظم په خپل هیواد کې د طالبانو د روغې جوړې د مسلې ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا له ولسمشر سره هم خبرې وکړي. له ټاکلي جدول سره سم به دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وشي. پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د دغه هیواد منتخب صدر اعظم هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې د امریکا مرستې راجلب کړي. نواز شریف په داسې وخت له امریکایي چارواکو سره ګوري چې د امریکا د کانګرس یو غړي جیم سنسن برینر د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې په بلوچستان کې خپل استبدادي اقدامات بند کړي. د جمهوریت غوښتونکو دغه غړي د بلوچ اخیانو د مبارزې ملاتړ هم وکړ. په دې اړه احمد تکل په اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې د بلوچستان له استازي مهران بلوچ سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلي چې د بلوچستان مبارزې غشتلی شوی دی چې د کانګرس یو غړی په ښکاره د دوی د مبارزې ملاتړ کوي. مهران بلوچ په ځواب کې وویل
بالکل دا اول وار نه دی. اولو ما امریکن کانګرسمن ډونر اوخ باخر دوه کال کېږي چلته کانګرشل هیرینګ کړیو په امریکا کې. هغه وخت هم دغه شی خبره و چې د موج کانګرسمن سپورت کو بلوچستان آزادی تحریک بلوچستان سره ظلم کېږي پاکستان ناجائز قبضه چې بلوچستان باندې دا موږ ریکنایز کوو. اوس چې امریکا په افغانستان کې ناست دی ډېر ښه طریقې سره ګوري چې پاکستان منافقت اول چې کامیاب وو یو بروکر رنګو چې وای په افغانستان کې څه کار کیږي بلوچستان څوک دی کمونیزم والا دور کې بلوچستان بدنام کوي دا کمونیست دی د امریکا دشمن دی د دنیا دشمنان دی روس ایجنټان دی. اوس ګر دنیا پوسو ایس ایف ملته دی نیټو ملته دی امریکانانو ملته دی.
بلوچ صاحب دی بلوچانو اصلي ستونزه له د پاکستان له مرکزی حکومت سره پڅ شي ده.
موږ مشکل بالکل یو آسان جواب دی موږ ناجایز تور باندې 1948 کې پاکستان قبضه کړیو. پاکستان ګر دروازه ډوله پلاس کې دی کشمیر د پاروای چې کشمیر په زور قبضه شوی دی فلسطین په زور قبضه شوی دی چچنیا په زور قبضه شوی دی بلوچستان چې خپل قبضه کړی ده. دا منافقت انتها تاسو وګورئ دغه باندې خبره نه کوي. هغه انساني حقوق خلاف ورزي چې بلوچستان کې کوي شاید په کشمیر کې دغه څه نه کیږي، په فلسطین کې دغه څه نه کیږي. هلته میډیا موجود ده، دلته میډیا یې بند کړې ده. مشکې کې تاسو ګورئ یو دو هفتې اول چې هلته زلزله وشو، دا اگر پاکستان فوج ټول هلته وایي چې موږ ځو بلوچستان کومک و مدد لپاره، هلته ملټري اپریشن دوه تیز شوې ده. تقریبا 40-50 ایکسټرا کیمپ یې جوړ کړی دي، ہیلیکاپٹر بمباری کی، اور بالکل ہچ انٹرنیشنل ایڈ ایجنسی یو این او، یو ڈبلیو ایچ او، ڈبلیو ایف او، یونیسیف، یونیسکو، ایم ایس ایف، گرد بند کرے دیا لگتا تھا.
افغانستان بلوچ صاحب، ستاسو د مبارزې په کوم ځای کې دی؟
یو شی چې بالکل کلیئر دی هر بلوچ کې ذهن کې، افغان او بلوچ ورور دی. دا پنجابی پاکستان خواهش ته غوړي چې افغانستان هم دغه سي قبضه کې لکه بلوچستان قبضه کړي. ډېر لوی فرق په پنجابی کې او پښتون کې، بلوچ او پښتون ورور دی. موږ چې سودا کوي، موږ استعمال کوي، دا پاکستانی پنجابی دی.
بلوچ صاحب، یو بل پښتنه چې د پاکستان حکومت له څو کلونو راهیسې تور لګوي او وایي چې د افغانستان حکومت د بلوچستان په نارامیو کې لاس لري، چې په غیر مستقیم ډول یو اشاره ده د افغانستان د حکومت ملاتړ ته، چې اسلام آباد وایي له بلوچ جنګیالیو څخه یې کوي. دې تور ته تاسو څه ځواب لرئ؟ آیا د افغانستان حکومت واقعا له تاسو سره همکاري کوي؟
یو شی تاسو بالکل باید پوه شئ چې پاکستان هر خرابي چې خپل کوي افغانستان کې، چې هر بالکل چې بې امنی دی، چې جنجال دی، چې جنگ دی، دا پسې پاکستان دی، آی ایس آی دی، پاکستان فوج دی. دغه د کور کولو لپاره، د کیموفلاج کولو لپاره دا الزام لګوي په افغان سرکار باندې چې بلوچو ته کومک کوي. اگر کومک کی تاسو لاړ سي افغانستان ته، کندهار ته، نیمروز ته، پن بول دکته، هلته لاړ سي، دا بلوچان بغیر کور، کشنی کشنی بچان بغیر کور هلته تمبوان کې ناست. دا کومک سره چې دغه حال دی، زه نه سمجم چې هلته کومک بلوچانو ته شته. دغه ډېر لوی کومک دی چې غریب خلک چې هلته پاکستان هلیکاپټرونو سره وتښتی دي، دلته بارډر کراس کې سا یې محفوظ ده، بل کومک نشته.
تاسو د پاکستان پر حکومت تور لګوئ چې په بلوچستان کې له بشري حقونو سرغړاوی کوي، او په دې اړه راپورونه هم شته چې د بشري حقونو ټولنو هم د پاکستان پر حکومت د بشري حقونو د سرغړاوي تور لګولی. مګر په عین حال کې پاکستاني چارواکي اسلام آباد تاسو هم تورنوي په دې چې له بشري حقونو سرغړاوی کوي د خپل وسلواله مبارزې په جریان کې.
موږ ازادي غواړو، دغه بالکل ګناه نه ده یو انسان چې خپل ازادي لپاره جدوجهد وکړي. پاکستان خپل قبضه برقرار رکھوند لپاره بلوچان وژني، بلوچ بدنامي ګرځي کوي. دا خو موږ کوز جایز دی، دوی کوز ناجایز. دا خو دنیا یې خو ګوري، تاسو خو ګوري.
په اروپای ټولنه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې مو د بلوچانو د استاذ مهران بلوچ سرګندونه اوریدې.
آزادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د لوګر ولی ارسلا جمال د اختر په لومړۍ ورځ په جمعات کې وی چاودنې ووشه. د اختر له رخصتۍ وروسته نن د کابل رسپانې چاپ شوی او د ترور همدغه مسله ګڼو رسپانو چیړلې ده. دغه رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
محور رسپانې د خوست له خلکو څخه په نقل لیکي پر ارسلا جمال برید په سختو ټکو سره غندو او له حکومت څخه غوښتنه کړې چې پر نوموړي برید کوونکي د افشا شي. همداراز زیاده رسپانه د خوست د علماو شورا مشر مولوی محمد شاه لخلي لیکي په جماعتونو، سپیشلیو مذهبي ځایونو او اسلامي مقدساتو کې بریدونه ناوړه کارونه دي. د سرنوشت رسپانې د سرمقالې نواندې د شخصیتونو د ترور له دوامه د حکومت اډانې ته ورپېښ ګواښ. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې ښایي په لوګر کې وروستۍ پیښه د پاکستاني طالبانو د مرستیا لطیف محسود نیونه، د والي لخوا د اصلاحاتو او د غصب شوي ځمکو د راګرځولو او د مس کان هغه مسایل دي چې د نوموړي د وژل کېدو لامل بلل کېږي. د سرمقالې لیکونکي دولت ته سپارښتنه کوي څو د دې پیښې بشپړه او جدي څېړنه او پلټنه وکړي، اړوند ارګانونه او اشخاص تر پوښتنې لاندې راولي، څو معلومه کړي چې په پیښه کې د چا لاس او والي د کومې موخې لپاره وژل سوی دی. مندګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، وسلوالو د اختر په ورځ قرآن کریم قرباني کړ. د مطلب لیکوال خلکو ته سپارښتنه کوي چې د دې برید او دې ته ورته حملو په اړه جدي او له قهره ډک غبرګونونه څرګند کړي. هوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې زموږ دینی ارزښتونه ولې د ناوړو موخو هدف ګرځي. سر مقاله لیکونکی پر مسلمانانو او ټولې اسلامي نړۍ غږ کوي چې د دغه ډول پیښو پر وړاندې بې توپیره پاتې نه شي، او که پاتې شول نو دښمن نور هم زړور کیږي او کیدای شي تر دې هم پر مقدسو او سپېڅلو ځایونو کې حملې وکړي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې له دیني عالمانو ګیله کړې ده او وړاندې لیکي چې ولې د جمعې د لمانځه په مراسمو کې په یاد موضوع باندې چې په جوماتونو کې خلک وژل کیږي تمرکز ونه کړ او هغه یې ونه غندله.
په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ژمي پر مهال د اړو کورنیو د لاسنیوي په هدف د تیرو کلونو په مقایسه زیاتو مرستو ته اړتیا لري. صالح محمد صالح راپور لري.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیرو کلونو په نسبت روان کال د ژمي پر مهال د نړیوالې ټولنې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس آزادی رادیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې دومره مرستو ته اړتیا لري چې وکړی سي په اضطراري حالاتو کې له 300,000 کورنیو سره د غذایی او غیر غذایی موادو مرسته وکړي.
د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي حداقل موږ 300,000 کورونایو ته ال روسی هر کال د تجربه په اساس دا خبره موږ کولای شو. خو ځینې مرستندوی لکه دبلیوشپی موږ ته مرسته کوي د خوراکي توکو په واره او آیوین د غیر خوراکي توکو په واره، هغه موږ ته همکاري کوي. خو بیا دا همکاري په نن کال کې موږ غالو شي ډېر قوي شي.
شغلی سیاس ویل چې د دې ترڅنګ دوی د حوادثو د خطرونو د کمیدو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې هم مرستو ته اړ دي. دی وایي درو درملو، خیمو، د ژغورنې او پلټنې وسایلو ته هم اړتیا لري. په وروستۍ میاشتو کې د افغانستان په مرکزي او ختیځو برخو کې سیلابونو او طبیعي آفتونو 350 زیات کسان مړه او په زرګونو کورونه زیانمن کړل. زیاتو سیلاب ځپلو کسانو شکایت کوي چې دولت پر وخت ورسره مرستې نه دي کړې او اقدامات یې ډېر کمزوري و. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره له افغانستان سره د مالی او نورو مرستو د کمیدو اندېښنې هم ولاړې سوې دي.
د ننګرهار د خوګیانوی ولسوالي محلي پولیس د ننګرهار پر قضایي ادارو انتقاد کوي چې دوی په خپل سیمه کې خلاو د دولت مخالفان نسی، خو قضایي ادارې بیرته خوشی کوي. محلي پولیس نور شکایتونه هم لري. د شاه محمود شینواری پر راپور کې اورو.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالي یو شمیر محلي پولیس وایي محلي پولیس به نور هم کامیاب وای خو که د دوی لپاره امکانات یو څه زیات شوي وای. د دغو محلي پولیسو په خبره له یوې خوا چارواکي ورته پوره امکانات او معاشات نه ورکوي، او له بلې خوا د دولت هغه مخالف فصلوال چې دوی نیولي د قضایي ارګان لخوا بیرته خوشي شوي چې دغه کار د محلي پولیسو زړه ورمات کړی دی.
دولت زموږ د پروسې له مخکې وزیر دو سره کې ته نه شو تللی. کله چې دې پروسې ته اقدام وکړه اول یې د غلو تغر را ټول کې، دویمه دې پتاو تغر را ټول کې، درېمه په وزیرو کې پوسټا واچول، څلورم یو پلوټ په وزیرو کې نول شوی او دولت نشو را خلاصول، کل اردو نشو را خلاصول. ما په دغه سره جامه کې ونه پر لګلې دې وزیرو دې تنګینې سړی را وسته ماننګرار ولې تصفارل خار کې خلک نیول کې دل پټې د دامنګ پلاس ور کړی وس په حال باندې دي دا دستاور دی کنه دې خو موږ سره دې دولت کمکاري ډېر زی پدا موږ ته شپږ روپے ماس را کے منگ پانچ ہزار روپئے وزیر کو پوستا کی اخرا کو بچے کارتوس چواب لیمندار پیداش منگ تجرے تالا کراچی داس مرتجی انسالال پا دولت کی کار کے افغانستان پر چل کے بخ کے لاشی داج محلی پر لس و برکت چلنت پہ خوگانوں کے ولاڑے اور دماغ ان شخصی خل کو سارا خبریں کہے
آگا کازیان چھ جلال آباد کے ناشتے چمن غلو و توس پارو منگا دی منطقی دخمن و توس پارو اور دو الٹا پیسیا خلی ابھی تیرا خوشی کہی کبیا کازیان ہے چھ دا دروغ دے نزا پار قادی قاضی لو یسم پخبل شہیدی پتیران چھ پلان کہے دی پچھ خوشی کو پلان کہے دی پچھ خوشی کو پچھ خوشی کو تمن سلامالم پ جان کینی ولی لم په مخلا کې نیولې تجارم په اپین کې نیولې دا چې موږ سره دوته وسپارو دوی ما بس له وسپاره هغوی سره دوالې ته نور دا جبا خبر ایمن کی داسل رسمات کڑے ایمن کی داسل رسمات کڑے کی من نور دی سپین دیوال نه باندې کته ونه وسو دی دولت داسل دی من مات کڑے
دنګ رهر ولایت وین احمد زیاب درزه حمد محلی پولیسو درستراوډونو یادونه کوي او په خبري په کوم سیمو کې چې محلی پولیس فعال شوی پر وسلوالو د تګراتګ لاري هم بندي شوی دی خو دا چې د محلی پولیسو دغه یاده چې یوش می نیول شي وسلوال بیرته خوشی کیږي تر کومه ځای سم ده عبد الزی وای یوازې محلی پولیس نه بلکې نور امنیتی ارګانونه هم د دې ستونزې څخه سر ټکوي
سیمهیز پولیس د ننګرهار مختلف برخو کې خیل اثرونه لري ریښتیا هم کله ناکله دوی معاشات او یا د یشی په برخه کې د ځینو ستونزو سره مخ کیږي خو له دې ادارې مختلفو وختونو کې غوښتنه کړې ده د مرکز نه چې دوی دا ستونزه باید په وخت حل شي بله خبر چې دوی ځین وخت وسلوال نیسي او بیا د ولایت مرکز سره ځي او مربوطه ادارو ته استول کیږي دغه اندېښنې باندې زه له دې نه وړاندې نه وم پوی خو ولایتي اداره که په دې باندې آګاهي ترلاسه کړي حتماً به دا تعقیب کړي ولې په عموم کې داسې یوه اندېښنه زموږ د ټولو امنیتي ځواکونو سره شته چې کله موږ په جنګ کې یا په کمین کې ځینې خلک نیسو نو هغه چې ځیرکتو ارګانو ته ځي داسې خبرې کو چې هغه یې بې برات حاصل او بېته خوشي کیږي
یو شمېر کتونکي په دې اند دي که چیرې په رښتیا سره هم قضایي ارګان د دولت هغه وسلوال مخالفین چې د امنیتي ارګانونو لخوا نیول کیږي او دوی بیرته خوشي کړي نو دا به د امنیتي ارګانونو په فعالیت ډېر منفي اغېز وغورځوي او دا کار وسلوالو ته دا جرأت ورکړي